درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه او ساده. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شبې پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د نن ورځې خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. جوزجان ولایت کې چارواکي وایي د 209 شاهین کلي اردو درې څلوېښت سرتیري د طالبانو له اسارت څخه خوشي شول. د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل کې د یو ځانمرګي برید کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې نیول شوی دی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان ته د دریو کلونو لپاره د شپږ میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د 209 شاهین کلي اردو درې څلوېښت سرتیري د طالبانو له اسارت نه خوشي شوي دي. د دوی په خبره دغه سرتیري د دوشنبې په ناوخته په قشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د جوزجان امنیه قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان پرون ازادۍ راډیو ته وویل لا هم د نورو سرتیرو پولیسو او ولسي پاڅونوالو په اړه معلومات نه لري چې د قشتېپې ولسوالۍ د سکوت پر مهال لا درکه شوي دي. د ملي اردو اسیران شبرغان ته رسیدلي. د ملي او محلي پولیسو او د ملي امنیت د منصوبینو په اړه چې په سیمه کې ورکو تر اوسه احوال نه لرو، ځینې خواره واره ډول را رسیدلی دي. د جوزجان د چارواکي دا ونه ویل چې دغه سرتیری یې څنګه خوشي کړي. د جوزجان قشتېپه ولسوالۍ د تېرې دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې د وسلوالو لخوا ونیول شوه. ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د دې حملې پر مهال شاوخوا 200 افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو لخوا اسیران شول. د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی هدف تر رسیدو مخکې نیول شوی. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمي په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکي غوښتل په کابل کې زنبک څلور لارې ته نږدې د معترضو وکیلانو خیمه په نښه کړي. ښاغلي رحیمي لیکلي دغه مشکوک حمله کوونکی په ټپي حالات کې نیول شوی. د ولسي جرګې د تېرو ټاکنو ځلې بې نتیجې اعلان شوو کاندیدانو له څو اونیو راهیسې د تحسن خیمه درولې وایي په حق کې بې عدالتي شوې ده. دا ملي اردو منصوبین وایي د پکتیکا ولایت په نام نوسیمو کې پوځي عملیات کیږي. پرون د 203 تندر قلی اردو قمندان جنرال خان الله شجاع په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان بریج جنرال کیو ان ډی پکتیکا ولایت ته سفر وکړ. د پکتیکا د والی ویان زیار خان یاد پرون ازادي راډیو ته وویل د 203 تندر قلی اردو قمندان د نوې پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ.
د تندر قلی اردو قمندان ډاډ ورکړ چې د لویو لارو د امنیت ټینګښت ترڅنګ په هغو سیمو کې چې نسبتا پکې امنیت ښه نه دی او د خلکو د ډاډمن ژوند لپاره هم په یو شمېر ځانګړو عملیاتو کار کوي چې نږدې راتلونکي کې به په بیلابیلو سیمو کې ترسره شي. د بهرنیو ځواکونو قمندان هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د پکتیکا چارواکي وایي په وروستیو کې په ځینو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات ګټور تمام شوي دي. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. د انګلستان په لیدز لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپښین په 2 بجو پیل شي. افغانستان په دغه نړیوال جام کې خپلې ټولې اته مسابقې بایللې، نن هڅه کوي چې د ویسټ انډیز په وړاندې بریا خپله کړي. پرون انګلستان وتوانې د نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. د پرونۍ لوبې په 6-8 انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پرېکړه یې وکړه. انګلستان وتوانې د 50 اورونو کې د اته لوبغاړو په سوځېدو 315 منډې وکړي، خو نیوزیلند ونه توانید ورکول شوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په 45 اوور کې په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 116 منډې یې کړې وې. اوس هم څو سیمه ییز او بهرني خبرونه. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د دریو کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورډ له تصدیق سره جوخت پاکستان ته سم له لاسه 1 میلیارد ډالرو په اندازه د یو قسط ورکولو پرېکړه وشوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د زیانمنېدو کمیدل او د متوازنې او پایدارې ودې لپاره د زمینې برابرول دي. د پیسو نړیوال صندوق به د پاکستان اجرات په هرو دریو میاشتو کې څاري او د پور پاتې کېدو قسطونه به 9 میاشتو کې ورکول کېږي. د پاکستان د مالی وزیر عبدالحفیظ شیخ پرون په ټویټر ولیکل چې دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې ناانډولي کمه کړي او د زیانمنونکو د خوندیتوب سبب به شي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو رهبران پرون د جرمني وزیره د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه ونوموله. اورزلا واندرلین پرون په سټارټرسبورګ ښار کې د اروپایي ټولنې د پارلمان د مقر د لیدو پر مهال رسنیو ته وویل زما لپاره مهمه دا ده چې ډېرې خبرې واورم چې ډېر څه زده کړم څو وکړی شم چې پر روانو 2 اونیو کې خپل هغه لید اروپایي پارلمان ته وړاندې کړم چې پر روانو 5 کلونو کې د اروپایي ټولنې لپاره دی. میرمن اورزلا وان دیرلن لومړی ښځه ده چې دې مقام ته نومول کیږي. هغه د جرمني د دفاع وزیره ده خو د هغې نومونه باید د اروپایي پارلمان لخوا تایید شي. هغه به د ژان کلاود یونکر ځای ناستی شي. بلخوا د پیسو نړیوال صندوق اوسنۍ رئیسه کریسټین لاګارد هم لومړنۍ ښځه ده چې د اروپایي مرکزي بانک د رئیس په توګه نومول شوې ده. او د روسیې دولتي شرکت گاز پروم وایي موافقه یې کړې چې له ترکمنستان څخه به تر 2040 کال پورې گاز واردوي. دا د ترکمنستان له دولتي شرکت ترکون گاز سره د شوې موافقې یوه برخه ده. گاز پروم شرکت په هغه اعلامیه کې چې پرون یې په خپل ویبسایټ خپره کړې ویلي هر کال به له ترکمنستان څخه 15.5 میلیارد متره مقاب گاز واردوي. دواړو دولتي شرکتونو مخکې د 2.5 میاشتو لپاره یو تړون لاسلیک کړی و چې پر اساس یې روسیه د جون د میاشتې تر پایه 1.2 میلیارد متره مقاب گاز واردولی شو. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده یا راډیونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. که څه هم ځینې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشران وایي د دوی په خبرو کې پرمختګونه شوي او خبرې به دوام وکړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د ولسمشر یو سلاکار په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانیستل شوه ویل د ډېره حده کولی شي د کندهار د صنعتي پارک ستونزې هوارې کړي. د افغانستان په اړه به هم ځینې نور ریپورټونه ملرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته کوو. د پاکستان په اړه اوري چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړ. په وختو نور ریپورټونه هم لرو. د ژوند رنګونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. که څه هم ځینې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په دې خبرو کې پرمختګونه شوي دي او خبرې به نن هم دوام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د سولې هڅې به په وروستیو 2 میاشتو کې ګړندۍ شي. بلخوا ټاکل شوې را روانه 1 شنبه او 2 شنبې په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني کنفرانس جوړ شي. صالح محمد صالح یې په اړه تفصیل لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د 10 پړاو په مذاکرو کې د کوم مشخص پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي وایي تر اوسه یې له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګونه کړي او پر ځینو مسایلو موافقې ته رسیدلي دي. دوی په مشخص ډول نه دی ویلي چې پرمختګونه او په دې برخه کې پراته خنډونه څه دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر څو مسایلو پرون خبرې وکړې او بحثونه به یې نن پنجشنبه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخوا ځینو رسنیو ته ویلي دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. ځینې سرچینې وایي دوی فکر نه کوي چې د سولې 10 پړاو مذاکرې دي کوم مشخص پرمختګ ولري. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ خبرې ممکن له کومې موافقې پرته پای ته ورسیږي. د ځینو څارونکو په باور د سولې 10 پړاو مذاکرې په قطر کې د بلې غونډې د ترسره کېدو له کبله اغېزمنې سوي دي. را روانه 1 شنبه او 2 شنبه په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني غونډه جوړیږي. د دې غونډې تابعیا د جرمني د یو بنسټ لخوا سوی چې د جرمني تر څنګ قطر یې هم کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره مهم فرصت بللی دی. بلخوا په قطر کې د سیاسي مسایلو څارونکی زدران درویش چې وایي د سولې دغه مذاکرې له نږدې څاري، پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول غونډه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو سبب سي.
نړیوال که جرمنیان دي که نړیوال اروپایي ټولنه ده که مسکو چین او پاکستان دي، دوی باید دخالت په دې کې وکړي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښېنوي، اوربند اعلان کړي، جګړه د کلو نه وباسي، دا به د سولې ته یو لویه زمینه وي.
ولسوی پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د هغه ځینې سلاکاران او د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان به د قطر او جرمنی په کوربتوب په پلان سوي غونډه کې ګډون نه کوي. محمد انیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته له ځینو نورو سیاستوالو سره ورغلی وو، ویلي د قطر د یکشنبې او د شنبې په غونډه کې برخه نه اخلي. ولسوی په دې غونډه کې به شاوخوا 60 کسان برخه اخلي، هغه کسان چې حکومتي دندې لري د اشخاصو په توګه برخه اخلي، نه د کوم چارواکي په توګه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني لخوا تنظیم سوی بین الافغاني غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو په مقر کې وویل حکومت به پر روانو دو میاشتو کې د سولې هڅې لا چټکې کړي.
راتلونکي دوه میاشتو کې به بیا هم کوښښ ګړندی کړو، اما دا په واضح او منطقي لاره ده چې جګړه ختم سي او د افغانستان ولس آرامي ونیسي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا یوازنۍ قوا به یې چې انحصار د مشروع قوت به یې په لاس کړي. نو ځکه ضرور ده چې په دقت او په تدبیر باندې انشاءالله تعالی سولې ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې په تړاو د قطر تر څنګ په نورو هیوادونو کې هم کنفرانسونه او غونډې جوړې سوې دي، خو یوې غونډې هم دې ته زمینه نه ده برابره کړې چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنوي.
و مو ولیدل چې ټاکل شوی ده د امریکایي هیئت ترمنځ د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې نن هم خبرې دوام وکړي. دا به شپږم ورځ وي چې دا خبرې دوام کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ناوخته ازادي رډیو ته وویل سره له دې نه چې په روانو خبرو اترو کې ځینې پرمختګونه شوي دي، خو د نوموړي په وینا اوس هم ځینې مسلې پاتې دي چې څو پرې یوې نتیجې ته ورسیږي. دا اووم ځل دی چې امریکایي هیئت له طالبانو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکه. سره له دې چې د زلمی خلیلزاد له ټاکلو راوروسته لس میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې له طالبانو سره کومې غوڅې پرېکړې ته ورسیږي او دا ډله له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضر کړي. د طالبانو استازو تر اوسه پورې دوه ځلې په مسکو کې د یو شمیر افغان سیاستوالو سره خبرې کړي، خو په دوی کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه لرله. ټاکل شوی ده چې د شنبې، یک شنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب باندې یوه بله بین الافغاني غونډه جوړه شي چې پکې به یو شمیر افغان سیاستوال، مدني فعالان له طالب استازو سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو خبرو ته پام کړی چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړی دي. برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، ترامپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې له نویو اقداماتو پرده پورته کړې ده او هغه دا چې په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو شمیر له 1400 څخه 9000 ته راکم کړی دی. د ټایمز په وینا په افغانستان کې د امریکا 13 کلن حضور چې د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته پیل سو، د امریکا په تاریخ کې دا د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. ورځپاڼې د ولسمشر ترامپ دې خبرو ته هم اشاره کړې ده چې په فبروري میاشت کې خپل ملت ته په خطاب کې ویلي وو امریکا نه غواړي په یوه نه ختمیدونکې جګړه کې مبارزه وکړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د ترامپ اعلان ډیر حیرانوونکی دی. دي. د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په هڅو به له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د ځواکونو د وتلو مهالویش معلوم سي. سټارز اند سټرایپس همداراز د جرمني په ابتکار بین الافغاني خبرو ته پام کړی چې په قطر کې راتلونکي اونۍ کېږي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په یو وخت په داسې حال کې کېږي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. مایک پامپیو کابل ته سفر وکړ او تر سپتمبر مخکې یې د سولې د توافق په اړه هیله څرګنده کړه. ډونالډ ټرمپ د ځواکونو د کمولو خبر ورکړ او د لومړي ځل لپاره د لویدیځو هیوادونو په کوربتوب په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې کېږي. طالبانو له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړې خو مخکې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره لیدلی دي. دا ځل هم طالبان له شاوخوا شپېتو سیاستوالو، مدني ټولنې له استازو، فعالانو او خبریالانو سره ویني. د سټارز اند سټرایپس په وینا افغان ولسمشر په قطر کې د راتلونکي اونۍ خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا په دې اړه شکایتونه سوي چې د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته سوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې وروستیو پرمختګونو ته په کتو عادي افغانان له زیان سره مخامخ سوي دي او له تاوتریخوالو ډکو او مرګونو حملو شهیدان دي.
دا ولسمشر یو سلاکار وایي په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانستل شوه تر ډېره حده کولی شي چې د کندهار د صنعتي پارک ستونزې حل کړي. د کندهار په صنعتي پارک کې د فابریکو او کارځایونو خاوندانو مخکې د منظمې برېښنا نه درلودل خپله جدي ستونزه ګڼله. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپل سفر په لړ کې کندهار کې د هغې لمریزې برېښنا د تولید شبکه پرانیسته چې تر 1.5 میګاواټو پورې برېښنا تولیدولی شي. پر دې پروژه څه کم 40 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار عبدالحمید هلمندی وایي دا پروژه بیا هم ورته معیاري نه ښکاري. سالم احمد صالح ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې دغه نوې پروژه د کندهار اړتیا څومره پوره کولی شي.
مگر کورونه چې کورونه عموما د شپې د خوا پاتې ضرورت لري، هغوی به ډېر ضرورت ورپوره نه کړي که هلته که هغوی د انرژي وکولی شي ستوري کړي. خو بیا هم د یو ډېر ښه زیری د صنعتکارانو لپاره چې کله د ورځې د خوا به یو برق ولري، چې په کندهار په ښار کې صنعتي پارک ډېر رشد کړی دي. 250 فابریکې تاسیوي چې 3000 نفره کار پکې کوي، نو د هغوی د بقا لپاره او د تسلسل لپاره به دا یو ډېر عالي قدم دی.
ویل کېږي چې په معیاري شکل دغه پروژه نه ده برابره سوې، نسی کولی چې د اوږدې مودې لپاره برېښنا ذخیره کړي. دغه تخنیکي ستونزه رښتیا هم موجوده ده؟
ما خو د نږدې څخه کتلې نه ده، خو یو شک دا دی چې برېښنا که دوی بس تولید کړي پیسې ورکړي، که بس تولید نه کړي پیسې نه ورکړي.
او په دې برخه کې کوم هیوادونه همکار دي یا په دې پروژه کې مالي ملاتړ کړی دی یا تخنیکي همکاري کړې ده؟
په دې کې خپله د افغانستان دولت سرمایه‌ګذاري کړې ده، تقریبا 40 میلیون ډالر یې لګښت مګاوټ سرمایه‌ګذاري کړې ده، او په دې کې د ترکانو او جرمنیانو اشتراک کړی دی. دا د کوالټي څخه چې ورته ګورم، چې ما ته دومره های کوالټي نه معلومېدله، دلته چې ما ته اطمینان یې راکاوه، هغه وخت دوی ته پیسې ورکول کېږي چې دوی بس تولید کړي. او دا د وخت پر ځای ده که چېرته خدای مکړه داسې یې ونه کړي چې هغه شی چې دوی وعده کړې ده هغه لیک عملي نه به څوک سره کېږي.
بلې، د کندهار د صنعتي پارک لپاره له اوږدې مودې راهیسې انتقادونه کېږي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د اړتیا وړ برېښنا ورته برابره کړي. دغه برېښنا سولري یا لمریزه برېښنا چې اوس برابره سوې، فکر کوي چې د دوی ټولې اړتیاوې پوره کولی شي او هغه فابریکې چې هلته فعالې دي کولی شي چې په منظم ډول خپل فعالیت ادامه ورکړي؟
اکلن اته ساته اوه ساته برق دغه لمر لري، او زه فکر کوم اکلن شپږ اوه ساته خو به مطمئن برېښنا ورلګي دي. نو پخوا خو دا هم نه درلودل، صنعتکاران د ډیزلو په زور باندې تولید کاوه، هغوی ته داسې کولی چې همسایه ملکو سره رقابت وکړي. اوس ځکه چې دوی د ډیزلو نه خلاص ول، دوی به وکولی چې د جب انرژي نه به کار واخلي، نو زه فکر کوم دوی وکولی چې رقابت
بلې. څو وارې پر دهلی بند باندې د برېښنا د توربینونو تړل کېدو خبره وسوله او هلته د وخت وزیرانو هم سفرونه وکړل، ځینې پروژې پرانستلې، خو بیا هم د برېښنا د تولید په برخه کې کوم خبر ترلاسه نه سو. پر دهلی بند باندې څومره امکان شته د توربینونو د تړلو لپاره چې وکولی سي یوه اندازه برېښنا تولید کړي د کندهار لپاره؟
دهلی بند 10 میګاوات اضافه ظرفیت نه لري، مګر مشکل د دهلی بند دا دی چې دهلی بند شوی دي شپږ میاشتې اووه میاشتې ظرفیت ولري او وروسته اوبه نه لري. پر هغوی باندې ډېره چکه زه فکر کوم لرته مشکله ده، خو دا د ټاپي پروژې کلاله او دا غبن کابل چې هیکل شلیر روان دي، انشاءالله دې کال لري چې درې سوه زه کومه دولت پلان لري درې سوه مېګاوات برق ستاندارد راولي.
د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر له سلاکار عبدالحمید هلمندي سره مو مرکه واورېده.
ازادي خبری مجله اوري.
دا کرام الدین کرام مدافع وکیل دا کوي چې د فیفا لخوا د دماکل په وړاندې تصمیم د بی بنسټ استادو لمخې نیول شوی. پولندي افو سیمفون چې د خغلی کریم دوسیه پر مخ وړي د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل تر اوسه هیڅ سند نه دی موندل شوی چې د دماکل په وړاندې تورونه ثابت کړي. د افغانستان لویه څارنوالي بیا له بیا بیا اړیکو سره سم د بیا بیا اړیکو سربېره ځواب ونه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خغلی کریم ځای تصویت ونیسي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مدافع وکیل ادعا کوي چې تر اوسه د کریم پر وړاندې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون بندیزونه روښانه نه دي. میاشت مخکې فیفا اعلان کړه ښاغلی کریم چې د فوټبال له ښځینه لوبغاړو سره په ناوړه چلند تورن شوی، یو میلیون سویسی فرانکه جریمه او د عمر تر پای پورې د فوټبال له فعالیتونو نه بې برخې دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل ایفو سیفمون د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل فیفا د هغو اسنادو له مخې تصمیم نیولی چې د ادعا کوونکو نومونه پکې معلوم نه دي. فیفا مونږ ته دوه پاڼې سندونه راکړل. په قضیه کې پنځه نجونې دي خو نومونه یې څرګند نه دي. یوازې ویل شوي چې ګواکې کریم پر مونږ جنسي تیری کړی دی. فیفا افغانستان ته نه ده راغلی، معلومات یې نه دي ټول کړي او د ټیم له نجونو سره یې خبرې نه دي کړي. د کریم مدافع وکیل وای له خالده پوپلزی او ایلیکلی سره چې ګواکې له کریم لخوا پر ایجنسی تیری شوی هم خبرې کړي دي. د ده په خبره دغه نجونې په قهر وې ویلي دي چې پوپلزی دروغ ویلی او دوی د خپل حیثیت په خاطر لوی څارنوالۍ او د بشري حقونو کمیسیون ته تللي خو غږ یې نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د خزینه فوټبال د ټیم کپتان خالد پوپلزی ادعا کړې و چې کرام الدین کریم د دغه ټیم پر خزینه لوبغاړو جنسي تیری کړی دی. د پوپلزی په خبره خاغلی کریم په دفتر کې د خوب یوه پټه خونه لري او دروازه یوازې د ده د ګوتې په نخه خلاصیږي. د کریم مدافع وکیل وایي د څارنوالۍ د تحقیق په بهیر کې هیڅ داسې یوه پټه خونه ونه موندل شوه. که څه هم لوی څارنوالۍ له ارزونو وروسته د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ او ممنوع الخروج اعلان کړ، خو بهر ته د ده د تېښتې په اړه انتقادونه شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د چهارشنبه په ورځ د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړی. دی د هغې افراطي ډلې مشر دی چې اوولس کاله مخکې هندوستان په ممبئی ښار کې په تروریستي بریدونو تورنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو تېره سې شنبه د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي پوځ د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
پاکستاني چارواکو د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د تدابیرو خبر ورکړ. د دې لشکري طیبه په نوم د هغې افراطي ډلې مشر دی چې په 2013 کال کې د هندوستان پر ممبئی ښار په تروریستي برید تورنه ده. دا اقدام په داسې حال کې چې پر پاکستان نړیوال فشار وڅو د دې ډلې په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د ترورزم ضد ادارې ویلي د سعید او د هغه د 12 همکارانو په وړاندې درویشت دوسیې پرانیستي چې د چندې ټولولو له 15 بنسټونو په استفاده یې د لشکرې طیبه ډلې لپاره پیسې برابرولې. هندوستان او د امریکا متحده ایالاتونو دغه ډله په ممبئی ښار کې د 2013 کال په بریدونو تورنه کړې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. د پاکستان د ترورزم ضد اداره وایي د جماعت دعوه او فلاح انسانیت په نوم د چندې ټولولو دوه بنسټونه هم چې له لشکرې طیبه ډلې سره ارتباط درلود په نښه شوي دي. د رویټرز خبری اژانس په حواله حافظ سعید د لشکر طیبه له بنسټګرو څخه ګڼل کیږي چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د نړیوال تروریست په توګه اعلان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له زیاتې مودې پر پاکستان فشار راوستلی چې د افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن د هغو شواهدو په بدل کې چې د حافظ سعید د محکومېدو سبب سي د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د جایزې اعلان کړی و. په پاکستان کې د لشکر طیبه فعالیت په 2002 لدی کال کې منع اعلان شوی، خو په دې ډلې پورې تړلې نورې خیریه ادارې تیر کال وتړل سوې. حفیظ سعید چې په تاوتریخوالو یا د افراطي وسلولو په مالي ملاتړ کې خپل دخالت ردوي، څو ورې په خپل کور کې تر نیول کېدو وروسته د پاکستان محکمو لخوا خوشي سوی دی. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یوه بیلتون پاله ډله د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ د تروریستي ډلې په توګه اعلان کړله، هغه اعلان چې پاکستاني پرون چهار شنبه هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرې سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل واشنگتن هڅه کوي چې د نظامي حملو طرحې د مخنیوي لپاره سرچینو ته د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ لاسونه لنډ کړي. په اعلامیه کې ویل سوي د بیلتون غوښتونکو دغې ډلې تر ډیره د پاکستان په بلوڅ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بیلتون غوښتونکو لخوا د ناامنیو څو پیښې سوي دي. دغه بیلتون غوښتونکي په بلوچستان کې کور واکي او په طبي زیرمو کې زیاته ونډه غواړي. واشنگتن او اسلام آباد په داسې حال کې خپل تازه اقدامات اعلانوي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان څه باندې دوی اونۍ وروسته امریکا ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې عمران خان به خپل 15 ورځنی سفر د جولای پر 6 پیل کړي.
دا جوزجان ولای چارواکی وایي د 209 شاهین کلی اردو درې څلوېښت سرتیری د طالبانو له اسارت خوشي شوي. دوی په خبره دغه سرتیری د دوشنبې په ناوخته په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي، خو یو شمېر سرتیری او د ولسي پاڅون غړي لا هم نادرک دي. د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی هدف ته له رسېدو مخکې نیول شوی. د نصرت رحیمي په وینا دغه حمله کوونکي وختل په کابل زنبک څلور لارې ته نږدې د معترض وکیلانو خیمه په نښه کړي. د ملي اردو منصوبین وایي د پکتیکا ولایت په نامنو سیمو کې به پوځي عملیات وکړي. د افغانستان د کرکټ لوبډله نن د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف وای پاکستان ته د دریو کلونو لپاره شپږ میلیارد ډالر په اندازه پور ورکوي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي اورېدلی شئ. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شوو رپورټونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. مخکې له دې نه چې بله نیم ساعته خبري مجله درته زما همکاره فرشته نگاه وړاندې کړي، راځئ چې د ژوند رنګونه واورو.
دا ژوند رنگونه
لمړی سلام تاسو ته او بیا ټول اوریدونکو ته. زما نوم پلوشه ده، د انجینری لمړی کال مسله.
پلوشه جانې، څنګه شو چې انجینری پانځه یم انتخاب؟ تاسو خپل انتخاب وکړ او تصادفي راغلی یاستئ؟
تصادفي ورته ویلی شو چې تصادفي راغلی، ځکه اول کې زما ډېره علاقه نه ولی سره.
کله چې اوس راغلی اوس څنګه در تخصصه کول نه تمامېږي؟
نه بالکل، اوس ورسره ډېر زیات علاقه لرم او ډېر په شوق باندې غواړم مخکې وسم.
څنګه درسونه ځینې وخت دغه محصلین د درسونه شکایت کوي د پخوانی میتودونه تدریس کیږي، پخوانی چپترونه دي، داسې څنګه وینشته دي؟
درسونه هماغه خبر ده چې ټول به موږ په خوني میتودونه دي، هماغه چپترونه چې لاس کله مخکم تدریس کېدل موږ ته هم هماغه تدریس کېږي. یعنی موږ هم غواړو چې ډېرې اسانتیاوې پکې راشي، چپترونه ساده شي.
د درس په وخت کې دغه وقفه لرئ، تفریح لرئ د درسونو په منځ کې؟ څنګه؟
بله لرئ، ځکه چې زموږ درسونه انجینری کې فول ټایم وي، د سهار نه تر مازدیګر پورې بیا د دوه ساعت درسي منځ کې وقفه لرو موږ.
دغه وقفه له څنګه ګټه پورته کوي تاسو؟
معمولا خپل ملګرو سره ټول کتابخانه کې سره ټولېږو او هماغه مشکلات چې درس وي ستونزې خپل حل.
څنګه دي استادان رویه له محصلینو سره؟ دغه محصلین چې نوي راځي البته پوهنتونو ته او نوي درسونه شروع کوي، دوی سره رویه څنګه ده؟
ښه ده، هغه څه چې موږ خپله لیدلې دي شاید ښه ده، یعنی ډېر زیات کومک کوي، رهنمایي کوي، تر څو چې کولی شي یعنی د محصل لاس نیسي.
څه کال انجینری دي په انجینری پوهنځي کې؟ کالکان
د انجینری پوهنځي کې د نجونو په مقایسه باندې دالکان فیصدي ډېره ده. شاید یو دلیل همدا اوسېږي چې نجونې لږ انتخابوي، اما موږ چې وینو هلکانو فیصدي ډېره ده د نجونو نه.
بیا لیاقت کې څنګه دي؟ درس څوک ډېر وایي؟ نجونې ډېر درس وایي کالکان؟
نجونې درس ډېر زیات وایي، دالکانو کوشش ډېر کوي، خو بیا نمرې دالکانو جګي.
دا ویلت په څه کې؟
دا نو خدای ته معلوم.
محصلینو ته خپل همزول د څه ویل لري؟
محصلینو ته همدا ویل لري چې مهم نه ده چې کوم رشته وایي، کوم پوهنځي کې دي، که هر پوهنځی ده، که هر رشته ده، د زړه نه دي وایي، په شوق نه وایي، که ادبیات وي، که انجینري وي، که طب وي، همدا چې د زړه نه وایي او د پوهنتون درسو په څنګ کې کوشش وکړي چې نور مهارتونه زده کړي، ځکه تنه ژوند په پوهنتون درسو باندې مخکې نه ځي، که هغه انجینري اوسېږي، که طب اوسېږي، که حقوق اوسېږي، که هر پوهنځی اوسېږي، کوشش کی چې نور مهارتونه زده کی هر خو لاس او پی و چې ترڅو یو زیات وری
ډیره مننه
مننه
سلام و سب